ترکیه د انټالو خبري ایجنسی راپور لمخې د دوړو خواو ترمنس مهمه دروازه د یکشمې پرز د دوه نورز لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په مختار لیده د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت سره نخلبي د شنبې په ورځ یوې نوې امنیتي پوسټ جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شو. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټالو خبري ایجنسی ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره له هم تړلې ده. د دوړو خواو امنیتي ځواکونه د تیرسي په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا د هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه یا تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه که دا مرستې د عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسیلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګاډ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګار او علیشنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دغه په وینا زیاتره دا لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په یي بودایي دورې په ځانګړې توګه په موریایي او کوه شانی تمدنونو پورې اتړاو لري. د معلوماتو له مخې په لغمان کې اوبیش تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خل، شپږ د قرغی، څوارلس د الینګار او څلور د علیشنګ ولسوالۍ پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې د یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي تروسي عمل دی. ایمانوئل ماکرون په د شنبې په ورځ وویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بېشکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی او هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال الله اکبر شعار ورکړی و. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په ځای وخت د شنبې مازدیګر څلور بجې د جرمني پولې ته نږدې په مولوز ښار کې شوې. د مولوز څارنوالي وایي چې د برید عامل او دېرش کلن الجزایری سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکي وګړی و چې هڅه یې کوله مداخله وکړي. د سپیس ایکس شرکت مالک اوکراین ته د انټرنیټي خدماتو د درولو په اړه د ریوټرز راپور رد کړ. ریوټرز پرون په ځانګړي راپور کې ویلي وو چې له اوکراین سره د دغه واد د قانونو په اړه د امریکا د پلاوی پروانو خبرو کې امریکایي استازو ګډون کړی که توافق ته ونه رسیږي اوکراین ته د سپوږمکۍ په وسیله د انټرنیټ خدمت قطع کېدای شي. خو د دې خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت مالک دی او سټارلینک خدماتو وړاندې کوي د راپور رد کړ. روسي خبر هم د لوبو لړګر دی چې د طالبانو په جمعیت چمپیونز ټرافي کې نن د هند او پاکستان لوبي ډلې مخامخ دي. د دې سیالۍ په چا پاکستان وګټله او غوره یې وبلله چې لمړی توپونه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په دوه دیرسو اورونو کې د دوه لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلو سلور سلویخ منډې کړې دي. د لوبو د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې کېږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عرب امارات د دوه لوبو د کوربتوب لپاره ځکه غوره شوی چې د لوبډلې پاکستان ته له تګه ډډه کړې وه. پرون استرالیا انګلستان ماته ورکړه. د دواړه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي. مانا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکي اسي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د المان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته نشته دي د هغوی سره ښه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت
دی ډیر زیات موږ خوشنې کړي او دا ډیره ځورونکي ده. دې موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه راپور نه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کوي. نوموړی پرون په یوه کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته ورکوي، خو دا مرسته به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمیر شنونکي وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د دې معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات د کلم راکرام پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لویه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوې دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت ته په اشاره پټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او د هغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د $1 میلیارد په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د $1 میلیارد په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمني پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه وخت کې شمیر میش افغانان وایي هیله مند دي چې نوې حکومت یې ستونزو هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هیله مند دي چې د یو شمیر ورستیو جرمي پیښو له امله چې افغانان پرې تورن کړل شوي دي دوی سره توپیري چلند همونه شي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمیر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسیدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د یو افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمني یوازې له 2021 کال راهیسې 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری، چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمي مخینه لري، باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نه شي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د رواني فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي وو چې افغان دی. د تیر کال په میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان ټپیان کړي وو، چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل، افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تګ ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
له دې سره بیا په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او د مې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. په جرمني کې شمېر افغان کډوال اوس اندېښمن دي چې د دوی امنیت او راتلونکی ممکن په خطر کې وي. فردسیال په دې اړه راپور لري.
له خپل وطنه څه باندې 4,000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه، اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او د اسما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړي ده، خو وروستۍ پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر ور وست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم، ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولی خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارل شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې وکړي.
ګورئ، جرمني دلته د خي څور ته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس لري کېږي په دې چې په خپله جامعه د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بېرته هغو هېوادو ته ور واستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړې، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د دا څخه سو استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د دې لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستیو پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستیو پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنی د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو به کسام ځینې داسې پیښې دي چې خپل جرمنان په چړې ویلي دي، چا څوک خپل ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپروي چې دلته جرمنان دوه مخي سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي اڅ چې دوی خپل جرمنان کی هغه به نه خي دغه لپاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي د نور هېوادو هم دي نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي او د داعش او نورو تورستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي دغه لپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجیان کوي دوی هم نه غواړي چې دلته خارجیان اوسي نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي خصوصا افغانان خو تاسې ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي پوهنتونونو دروازې تړل دي تر ښځو ته د کار حق نه ورکوي دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی راځي.
بله بله اوس انادم سه سره دی چې دوم رسمي افغانان ګالیا په اوس پورپا کې میشته بخصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي د ټاکنې به وشي د نوي حکومت د ټاکلو په اړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه دوی خپل سخت دریزي تل کسان چې تاسو لی خيار خي ګوند دوی دغه سخت دریزي ته خپل ادامه ورکي
دوی خو غواړي اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم دوی لاسرسی لري دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي بالاخره دوی په هغه وعدو کې چې مهاجر ته راځي قصیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې دې مسایل ته هم دغه د جرمني خلک ګوري دي چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي حتی دوی بل دا چې خو مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارشنبې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره مرکه کړې وه
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندبلی او ویلی دی چې دا کار یې د دې لپاره کړی چې حماس سور بند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي. تفصیل پر راپور کې
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربن تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د شپږ سوه فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د شپږو اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخته وځنډول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوي چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي د شنبې په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشي کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې شپږ سوه دوه فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشي کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلی او د هغه د درولو غوښتنه یې کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبې په ورځ فلسطیني وسلوالو خوشي کړل د تړون د لومړۍ مرحلې وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هره ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارۍ غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکې شنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ځانګړي استازی سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان بارنی چار وزیر ویلی هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوال په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وبیستل شي. په پاکستان کې بیا میشته شمېر د افغانان وایي چې روان وضعیت ډیر سخت خراب شوی.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلی چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیره زورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لاره هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتلون کی سرا مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بی اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا تلکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرخې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و مورز خبرونه درته هم لرو. خبرونه